په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو ساج ملند او زمانور همکاران مو د ساده رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. شمشاد زدران سره تخنیکی همکاري کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پاکستان یو له هغه هیوادونو ګڼلی چیرې چې ترهګر پټن ځایونه لري. په یو نوي رپورټ کې په دې اړه ځینې معلومات خپاره شوي چې موږ به یې په اړه رپورټ ولرو. نور موضوعات هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان عدلیه وزارت وایي په نوي جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او هڅه شوې ده چې اعدام په ابدي حبس بدل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو وار بیا له دې عمله چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کیږي اندیښنه څرګنده کړه. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یوه نوي رپورټ کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې فعال دي. د افغانستان عدلیه وزیر عبدالبصیر انور وایي چې په نوي جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په دایمي ابدي یا ابدي حبس بدل شوي دي. عبدالبصیر انور نن په کابل کې د افغانستان نوي جزایي کوډ معرفي کړه. وی ویل
حکم اعدام قانون حذف نشوده ولی
د وی له قانون د اعدام حکم نه دی حذف شوی. خود قانون روحیه دا جوړ شوی چې د اعدام حکم محدود سي. نو له دې عمله موږ ابد حبس موده له شل کلونو دیرش کلونو ته زیاته کړې څو اعدامونه محکوم سي محدود سي. شغلی انوار څرګنده کړ چې د جزایي قوانینو نوې مجموعه یا جزایي کوډ د افغانستان ملي شورا ته د تصویب لپاره استولې دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن بیا له دې عمل چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کیږي شدید اندیښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې لشتله ژو 50 ماشومان ورسره سبتي چې په امنیتي ځواکونو کې استخدام شوي او وسلې ورکړ شوی دي. شغل صدیقی وویل حتی یو شمېر کوچنیان د جنسي سوء استفادې لپاره په امنیتي پوسټو کې ساتل کیږي. په افغانستان کې له ماشومانو په جګړه کې د کار اخیستلو او جنسي استفادې رپورټونه مخکې هم خبره شوی. خو شغل انور نن په دې صدیقی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از استفاده کودکان و رئیس سرباز در جریان جنگ مسلحانه در افغانستان نگران است. هنوز هم متاسفانه اطفال استخدام میشه در نیروهای لا و هم متاسفانه اکثر اطفالی که در استخدام میشن در صفوف نیروهای نظامی و در عین زمانی که نگرانی های دیگه مایی است اطفال هستن که استخدام نمیشه و هویتشان مشخص نیست اما در پوسته ها نگهداری میشن و از استفاده جنسی صورت میگیرد.
د افغانستان امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. وسوالو طالبانو نن سهار د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو حمله وکړې. د ازادي راډیو خبريال لسیمې ته چارواکو په حواله ویلي چې د جګړې شدت کم سوی او د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. وسوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې ځینې سیمې نیولې او یو اندازه وسلې هم نیولې دي. خو د هلمند والی ویاند عمر ځواک نن تر غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ائتلافي قواوو په سیمه کې بمباري کړې او امنیتي ځواکونه پر وضعیت واکمن دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې فعال دي. د رپورت په یو برخه کې راغلي چې متحدو ایالاتو او افغانستان د داسې دوه اړخیز کاري چوکاټ د جوړولو هڅو ته دوام ورکړی چې د اټمي تروریزم د مخنیوي لپاره همکاري زیاته شي او د اټمي قاچاق د مخنیوي کشف او خنثی په ارتباط د افغانستان د حکومت توان زیات شي. رپورټونه وایي چې په دغه رپورټ کې ویل شوی چې د حقانی شبکه لشکر طیبه او جیش محمد په څیر تروریستي ډلو په 2018 میلادي کال کې د پاکستان له خاوري خپل فعالیت ته دوام ورکړی و. د رپورټ په حواله په پاکستان کې د لشکر طیبه ډلې پر فعالیت رسمن بندیز دی. خو د دې یوې څانګې جماعت الدعوه پاکستان او فلاح انسانیت فاونډیشن په ازادۍ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په ښارونو کې پیسې راغونډې کړې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم پر ضد مبارزې ته متحد دي او څرګنده یې کړه چې نړیوالو هم د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دوی بریالۍ هڅې کتلې او منلې دي. د افغانستان حکومت لا په دې اړه رسمان نظر نه دی څرګند کړی. رپورټونه وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تقریبا یو میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې د هغه هیواد د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA هغه پټ پروګرام بند کړي چې په سوریه کې د بشار لسد رژیم مخالفو ډلو ته روزنه او تجهیزات ورکوي. دا خبر پرون په امریکایي مطبوعاتو کې خپور شو. د رویټرز خبري اژانس او واشنگټن پوسټ ورسپانې د پټو امریکایي چارواکو په حواله وویل چې د دې پریکړې هدف د سوریه په مسله کې له روسیې سره کار کولو ته د لیوالتیا څرګندول و چې د اسد د واکمنۍ ملاتړ کوي. خو کله چې خبریالانو نن د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف څخه په دې اړه پوښتنې وکړې، هغه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ یو شمیر لوړ رتبه چارواکو چې د 2018 میلادي کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په څېړنو کې شامل وو شدید انتقاد کړی دی. ټرمپ ویلي چې د خپل رقیب کاندیدی هیلری کلینټن په اړه د تخریبونکو معلوماتو ترلاسه کولو اړتیا نه درلوده. دا خبرې له نیویارک ټایمز سره د جمهور رئیس ټرمپ په مرکه کې راغلي چې پرون خبره شوه. او د اوکرين په پلازمینه کیف کې نن ګڼ شمېر خبريالان او د مدني ټولنې فعالان راغونډ شول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دا معلومه کړي چې یو کلمخ کې چا د هغې بمی چاودنې امر کړی و چې د پاول شرمت په نوم یو خبريال پکې ووژل سو. د پاول شرمت ملګرو، دوستان او همکارانو چې نن په کیف کې راغونډ شي ول له حکومت غوښتنه وکړه چې دا ورته ووایي چې ولې د هغې چاودنې په اړه څېړنې بندي شوې دي او ولې په دې اړه معلومات له خلکو سره نه دي شریک شوي. خبريال پاول شرمت چې په خټه د بیلاروس او د روسیې تباو په اوکرين کې ژوند کول او د 2014 میلادي کال د جولای په 10 نیټه خپل کار ته تک پر مهال په چاودنه کې وژل سو. چاودیدونکي وسیله د هغه په موټر کې ځای پر ځای شوی و. په کیف کې د هغه دوستانو او پلویانو نن د پاول چا وژل شعارونه لیږدول.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وبوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرتو قبایلی سیمو کې د سختریزو وسلوالو او ترهګرو خوندې زالې دي. په دې موضوع په رپورت سربیره په همدې موضوع یو مرکم لرول دي. مو هم خبر و چې د افغانستان د عدلي وزیر وایي د دې هیواد په جزایی کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې د ابد حبس موده غزول شوې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د برخي چارواکي وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې باید له ځوانانو څخه ګټه واخیستل شي. په دې مناسبت په کابل کې د یوې غونډې حال درکو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پریکړه کړې چې د سوریې د رژیم مخالفو ډلو څخه د CIA د پټ ملاتړ پروګرام وځنډوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راغلي. تاسو مغغله ازادي رادیو ناوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تاسو رپورت کې پاکستان یو داسې هواد غنل چیرې چې د ترهګرو بیلابیل ډلې فعالیتونه کوي او په دې هواد په ځنګړی توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلی سیمو کې خوندي زالې لري. په دې اړه بالا کابل نه د حدیث پردیس رپورت واو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان تل په دې ټینګار کړی چې نړۍ باید د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره پر پاکستان فشار راوړي. د دغه وزارت وایي چې مستغنی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو لمنځوړل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په امنیت مثبت اغیز لري.
با یک صدای واحد بر ضرورت اقدامات عملی و جدی در برابر این
مناطق د چې د نړۍ ټول هیوادونه باید په یو واحد غږ له پولیا خوا د پاکستان په خاوره کې د ترهګریزو مرکزونو په لمنځوړلو ټینګار وکړي او د عملی کېدو لپاره باید هغه فشارونه چې ضرور دي پر هغه هیواد تر راوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان او امریکایي سرتیرو په وړاندې حمله کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې کلنی راپور کې دغه شان راغلی چې پاکستان د یادو ډلو پر وړاندې په عملیاتو کې پاتې راغلی. پاکستانی پوځ په دې وروستیو کې د خیبر څلور په نوم ډیورنډ کرخې ته څیرمه په قبایلی سیمو کې د ترهګرو په ځانګړي ډول داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. خو د امریکا په دې راپور کې راغلی چې پاکستان یوازې د هغو ترهګرو پر ضد عملیات کوي چې ترې زیان ګوري. دا دغه راپور پر بنسټ په 2014 میلادي کال کې چې په افغانستان کې کومې ترهګریزي او خونړۍ حملې شوې زیاتره په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو کې طرح شوې دي. د دې ترڅنګ امریکا ویلي چې جیش محمد او لشکر طیبه ترهګری ډلې هم په پاکستان کې مرکزونه لري چې پاکستان په وړاندې ګټوره مبارزه نه ده کړې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون بیا له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې فرصته ښه ګټه پورته کړي. د دغه کمیسون غړي آریان یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي او ژر تر ژره هغه اسناد او شواهد چې دوی د پاکستان په مقابل کې لري هغه پټ کړي او تر اوسه پورې افغانستان حکومت افشا کړی نه. هغه باید ژر تر ژره امریکا ته، نړیواله ټولنې ته او هم ملل متحد ته ژر تر ژره تر ورکړي تر څو هغه نور فشارونه هم اقتصادي او سیاسي په پاکستان راولي.
هغه یون زیاتوي چې په دې توګه په پاکستان په نړیواله کچه له انزوا سره مخ شي.
و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې ګڼ تر سره شوي بریدونه له ډیورن کرخې اغاړه په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو کې پلان شوي وو. زموږ همکار اکرام الله اکرام په همدې موضوع د نړیوالو چارو له کارپوه حمید عزیزي سره یو مرکه کړې ده. خغل عزیزی وای امریکا ته اوس په کار د چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لاره پر پاکستان فشار راوړي سو دغلته د ترهګرو د زالو په وړاندې مؤثر او جدي اقدامات وکړي. دا وایي همدارنګه امریکا کولای شي چې په پاکستان کې خپل هوایی بریدونه زیات کړي سو د ترهګرو زالې دغلته په خپل پنه کړي. دا مرکاورو
په دې ورسته کې موږ وینو چې پاکستان عمدتاً د شرق بلوک ته لږ متمایل شوی ده، روسیې سره ډېر نږدې شوی. امریکا ډېر هلې ځلې وکړه چې خپل نقش په منځنۍ ختیځ کې وساتي او امریکا په دې تلاش کې سو چې خپل هغه مرکزي متحدین ځان سره وساتي تر څو د دوی اهداف او مرام په منطقه کې تطبیق کړي. د همدې لپاره امریکا غواړي چې په پاکستان باندې نور هم فشار راوړي چې د دوی د اهداف په مسیر او په لاره کې حرکت وکړي. اوس امریکا فکر کوم چې په دا نوې حکومت کې چې هلته رامنځته شوی غواړي یو څه بدلون په منځنۍ ختیځ کې راوړي او مهمترین برخه یې افغانستان ده. په دې شرایط کې که امریکا رښتیا هم وغواړي په افغانستان کې سوله او امنیت راشي.
عزیز صاحب همدې موضوع ته راځو. اوس چې امریکا دغه ډول څرګندونې کړي دي ستاسو په نظر په عمل کې ورته څه کول پکار دي؟ واضح په څرګندونو باندې نه کیږي.
لازمه ده چې په امنیت شورا کې د پاکستان پر وړاندې باید مجازات وټاکل شي او پاکستان یو څه تعزیرات سره مخامخ شي او بل دی امریکا دی هوایی بریدونه په پاکستان کې نور هم زیات شي سو هرته دی تروریستي ډلو مشران په هدف کې ونیول شي. او بل خبره دا ده چې دی امریکا کومکونه مالی مرسته چې پاکستان سره کېده اوس هغه د تعلیق په حالت کې راغلی. کېدای شي دا تقریبا متوقف شي، دا کېدای شي چې ګټور تمام شي. لپاره دا وایم چې دی پاکستان دولت ډیره برخه دی کومکونه د تروریزم د ملاتړ او د تقویت او د روزنې په لار کې مصرف کوي.
افغان دولت باید له دغه فرصت نه کومي ګټي واخلي تر څو دلته ثبات ټینګ شي او په پاکستان باندې له هم فشارونه زیات شي نړیوال.
د افغانستان دولت باید یو واحد موقف جوړ کړي او په دې واحد موقف کې خپل کارونه مخته بوسي. او بل دا چې باید هم د افغان ځواکونه عملیاتونه ډیر سي تر څو په پاکستان په طالبانو باندې نور هم فشار راشي چې د سولې مذاکرات ته غاړه کیږي.
دوستانو و موریدل چې د نړیوالو چارو افغان کارپو حمید عزیزی وای پر پاکستان باید امریکا په ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې فشار راوړي څو په دې هیواد کې د ترهګرۍ د زالو په وړاندې پاکستاني چارواکي مؤثر اقدامات وکړي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نوري.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو ده. اوس هم یو بل رپورټ د افغانستان د عدلي وزیر وایي چې د دې هیواد په جزایی کوډ کې دامونه محدود شوي او په بدل کې د ابد حبس موده غسیدلی. عبدالبسین انور دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د جزایی کوډ د معرفي په مهال په کابل کې خبري اعلان ته وکړې. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان شو زیات راکړي.
د افغانستان د عدلی وزارت وای د افغانستان د جزا کوډ له اړوند حکومتي بنسټونو دینی سنی او شوی عالمانو د پهنتون له استادانو سره له سلام مشورو وروسته د وخت له غوښتنو سره سم ترتیب کړی. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د جزایی کوډ د معرفي کېدو پر مهال وویل چې په نوي جزایی کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې د ابدي حبس موده غځېدلې ده.
حکم اعدام از قانون حذف نشوده ولی روحی عام قانون نیست که
هغه وای د اعدام حکم له قانون څخه نه د حزب سوی ولی د قانون امر روحیه داسې ده چې باید د اعدام حکم محدود سي. نو له همدې عمله موږ د ابدي حبس موده له شلو څخه ډیر شو کلونو ته لوړه کړې ده. سو وتوانی ګو د اعدام حکم محدود کړو ولی د اعدام حکم په بشپړه توګه له قانون څخه نه د حزب سوی
از قانون حذف نشوده.
ښاغلی انور زیاتوی چې د جزا کوډ د سور په 25مه په 113 فصلونو 14 بابا 900 سلویخ مادو او دو کتابونو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیګل سوی. د نوموړي په وینا کچېرې په نهو میاشتو کې د ننه ولسي جرګه د یاد قانون ترتیب شوی مصوبه تصویب نه کړي نو خپله قانوني بڼه خپلوي. د عدلي وزیر وای په نوي کوډ کې د بیلابیلو جزاو ترڅنګ واړه جرمونه په نغدي جرمونه تبدیل سوي. د رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي بچبازي د ځمکو غصب او د سایبر مجرمینو ته پکې جزاګانې ټاکل سوي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمیر اعدامونو په تړاو نړیوال غبرګونونه هم موجود وو. هم خلک بیا تر ډېره په دغه هیواد کې تر خونړیو امنیتي پیښو وروسته د هغو کسانو د اعدام غوښتنه کوي چې په ترهګریزو فعالیتونو او بریدونو کې د حکومت لخوا نیول سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ډیموکراتیکو حقوق پوهانو ټولنه په نوي جزایي کوډ کې د اعدامونو د محدودېدو له پرېکړې هرکلی کوي. د دغې ټولنې مشر کبیر اجبر ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اعدامونو په حکم کې د دې بیرشته چې بیګنا کسان اعدام سي
دا یو پیشرفت دی، یو مثبت ګام دی. ګوري دغه شل میاشتې دېرش کالو ته حبس دوام جیب کړل همدې لپاره جیب کړي چې د اعدامیان به دغه حبس دوام باندې هغه کېده دا واړی دا تکلیف ورکی لدې لپاره چې ادامه دل دي اشخاصو د موږ په شرایطو کې ډېر امکان لري چې یو بیګنا سړی ووژل سي. اغه امکان د مې جوړی چې یو بیګنا سړی ووژل سي دولت څخه اعدام نه
کړي. که څه هم په افغانستان کې په اعدام د محکوم سوي کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته خو شاوخوا یو کال وړاندې د مشرانو جرګې رئیس ویلي و چې له 500 زیات کسان په اعدام محکوم سوي دي. د افغانستان د عدلي وزیر له اړوند حکومتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د جزا کوډ په پلي کېدو کې له جدیت څخه کار واخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده راډیو ناوړی د ساده راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له بجو نه د مخام تر بجو پوری په منځني صفدو لښپګنې پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې چارواکي وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې باید له ځوانانو څخه کار واخیستل شي. دوی د هموي ځوانانو ته په کار د چیل کارمندل مخکې ځانونه د ټولنې لارتیا او سرسم د حرفوي مسلکي او تخنیکی پوهه لکبل سمبال کړي. خان محمد سین لا کابل د ځوانانو د یوې جوړې شوې غونډې حال راکړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وای د افغانستان د نفوسو لویه برخه ځوانان جوړوي او باید د هیواد په سوله پرمختګ او اقتصادي فرهنګي او علمی برخو کې ورسخه کار واخیستل شي. د یاد معینیت چارواکو پر ځوانانو هم ټینګار وکړ چې له کارموندنې څخه مخکې ځانونه د وخت او ټولنې د اړتیاو په پام کې نیولو سره د حرفي مسلک او تخنیک په پوهه سمبال کړي. د ځوانانو چارو معین کمال سادات وویل ځوانان باید د کارموندنې لپاره یوازې دولت ته منتظر پاتې نشي بلکې د خپلې پوهې مسلک او تخصص پر مټ د یو خصوصي کار لپاره هم هڅې وکړي.
که چیرته غواړئ ځوانانو چې دندې واخلئ خپل مسلک کې تخصص وکړئ، خپل مسلک مو مخکې بوځئ، خپل مسلک ته وفادار پاتې شوئ، خپل مسلک مو مخکې بوتئ، هم به مو ځان جوړ کړی وي، هم به مو کلی کور جوړ کړی وي، هم به مو افغانستان جوړ کړی وي.
خاغلی سادات دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پلان فیوچر د موسسې له لنډمهاله کورسونو څخه د سیویګانو یا پیژن پانو او ایمیل جوړونې، انټرویو ورکولو، پروپوزل ترتیبولو داسې نور برخو کې د شاوخوا سلو ځوانو د فراغت په مراسمو کې وکړي. د راپورونو لمخې د افغانستان 60% ځوانان جوړوي چې ډېرې وزګار دي. دوی ډېر ځله له حکومت غوښتي چې د کار زمینې د ورته برابرې کړي. د پلان فیوچر د موسسې مشر سیام الدین پسرلی وویل د دې لپاره چې ځوانان د کارموندنې پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي، له 2016 میلادي کال راهیسې هڅې پیل کړي چې ځوانانو ته د دغې موسسې په لنډمهالو پروګرامونو کې د غوښتنلیکونو اړوند ټولې برخې ور زده کړي.
پلان فیوچر تر دې دوه پورې 540 تنه ځوانان د کارموندنې په برخه کې وړیا روزلي دي. دغه ځوانان په 13 دورو کې فارغان شوي دي چې تر دې دوه پورې موږ 19 تنه ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره کړې. موږ ځینې ځوانان سي سکتور ته، حکومت ته او غیر دولتي ادارو ته معرفي کړل او هغوی اوس په دندو بوخت دي.
له دغو لنډمهاله کورسونو څخه فارغ شوي کسان د زده کړو له کیفیته خوښ وو. د یادونه ده چې په افغانستان کې په دولتي او نادولتي ادارو کې اوس د پخواني سیستم عریضو او غوښتنلیکونو ځای د کمپیوټر او برېښنالیک په وسیله نوي سیستم سیویګانو او پیژندپاڼو نیولی چې ځوانان اړ دي چې د کارونې مهارتونه زده کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د کندهار چارواکي وی په شولیکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر قرارګاه برید شوې ده چې دوی په وینا د دوه پولیس او دوه لسنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي. وسلوال طالبان وی په دې برید کې 8 سرتیري وشلي. محمد صادق رښتینې له کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې د ملي اردو پر قرارګاه د طالبانو په برید کې د افغان سرتیرو په ګډون دوه دیش وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل 13 درې بجې د شاولی کوټ ولسوالۍ اړوند د کندهار روزګان پر غزیدلی لار د ملي اردو پر یو مرکز د طالب وسلوالو تر بریدونو وروسته سخت جګړه شوې. د دورانی په خبره جګړې د شپې تر 2 بجو دوام وکړ چې په پایله کې د وسلوالو د وسیمه ایس کمانډان په ګډون 12 وسلوال وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. دورانی وایي په دغه جګړه کې 2 پولیس وژل شوی او 3 نور ټپیان شوی دي.
وسلوالو ترهګرو د کندهار او روزګان ترمنځ غزیدلی لارې په اوږدو کې په مانو قرارګاه باندې چې پولیس اردو پکښې کې او بیا پولیس د نتللې او یوازې اردو پکښې کې وسلواله په برید وکړي چې د پولیس او د اردو لخوا د مخامت سره مخ شو. بیا پولیس هم کومک ته ورورسېدل چې ترمنځ متقابل بریدونه د شپې تر 3 بجو پورې وغځېدل. وسلواله تر حاضر ته پکښې درنه تلفات واوښتل چې 12 وسلوال پکښې کې له مابین نتللې دي وژل شوي او 15 نور وسلوان هم ټپیان شوي دي. د دوی پر وړاندې زموږ د سرتېرو په متقابل برید کې چې موږ دوه پولیس هم چې زړورتیا شولې او شهیدان شوي دي او درې پولیس سرتېري متقیان دي چې اوس مهال تر درملنې لاندې دي.
بلخوا وسلوال طالبان په دغه جګړه کې د تجیش سرتېرو د وژل کېدو ادعا کوي. د طالبان ویان قاري صبح احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ادعا کړې چې په دغه جګړه کې د ملي اردو د قرارګاه یو شمېر ټانګونه ویجاړ کړي او لسګونه ملي وسلې او نور مهمات یې له ځان سره وړي.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پریکړه کړې ده چې د سوریې د رژیم مخالف ډلو څخه د سی ای د پټ ملاتړ پروګرام وسندوي. په دې اړه ریپورت تر یو لند ځند ورسته.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پریکړه کړې چې د سوریې د رژیم مخالف ډلو څخه د سی ای د پټ ملاتړ پروګرام وزندوي. د ملاتړ له 2013 کال راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د ړنګولو په هدف پایل شوی و. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شاوخوا یو میاشت مخه پریکړه وکړه چې په سوریه کې د هغو ډلو څخه د سی ای یا د امریکا د استخباراتي ادارې د پټ ملاتړ پروګرام وځندوي چې د هغه یو د رژیم په وړاندې جنګیږي. رویترز خبری آژانس او واشنگتن پوسټ ورسپارنې د نوم نشودلو په شرط د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه لدی کبل سوي چې له روسیې سره ګډ کار ته د امریکا لیوالتیا وشي چې غواړي بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه واکمن پاتې شي. په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو ته د تجهیز او روزنې په برخه کې د سی ای د ملاتړ پروګرام په 2013 کال کې د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د بشار الاسد د لری کولو په هدف پیل شو، خو دا پروګرام ډیر بریالی نه و. ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو د مخه او د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر او د هغه و د استخباراتي ادارې یا سی آی ای د مشر مایک پامپیو په لارښوونه دا پریکړه وکړه. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جولای پر 8 نیټه په جرمني کې د جی شل یا د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریز په څنډو کې سره ولیدل. راپورونه وایي په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو څخه د سی آی ای د ملاتړ د ځنډولو پریکړه په سوریه کې د اوربان په اړه د امریکا او روسیې د مذاکراتو برخه نه و. یو چارواکی رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو نه غوښتل د واک اخیستلو په برخه کې بشار الاسد ته یو لوی امتیاز ورکړي، خو وایي دا د روسیې ولسمشر ته یو سیګنال و چې د امریکا د ولسمشر اداره غواړي چې له روسیې سره خپلې اړیکې ښې کړي. ډونالد ټرمپ مخکې تر دې چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي ویلي و چې شاهي په سوریه کې د آزادې سوریې ځواکونو ملاتړ وځنډوي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې ته د نورو ډلو د تجهیز له لارې لومړیتوب ورکړي.
د ایران د سپایو پاسداران انقلاب قومندان ویلي که چیرې امریکا پر ایران نوی بندیزونه ولګي نو دا هیواد د خلیج څخه خپلې پوځي اډې وباسي. په دې اړه رضوان مراد نور تفصیل دراوري.
د ایران د سپاهی پاسداران قومندان د چهارشنبه پورس امریکا ته خبرداري ورکړ چې خپلې پوځي اډې د خلیج له سیمې لري کړي او له خطاګانو ډډه وکړي. د ایران دولتي رسنیو دا خبر وروسته تر هغې خپور کړ چې متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د سه شنبه پورس د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو پر پروګرام بندیزونه ولګول او ویل چې په منځني ختیځ کې د ایران له دښمنۍ ډک عمل د 2015 کال د اټومي موافقه پر مثبتو اړخونو اغیز لري، خو ایران ټینګار کوي چې د دې هیواد د بلستیک میزایلو پروګرام دفاعي بڼه لري او دا پروګرام د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه کومه سرغړونه نه ده. د ایران تسنیم او نورو خبری آژانسونو د سپاهی پاسداران د قومندان محمد علی جعفری له قوله خبر ورکړی چې که امریکا پر ایران نور بندیزونه ولګوي نو په خلیج کې د خپلې پوځي اډې لږ تر لږه زر کیلومتره د ایران له پولو لرې وساتي. نوموړي خبرداری ورکړ چې متحده ایالات باید پوه شي چې هر ډول خطا به په لویه بیه تمام شي. امریکا په قطر او کویت کې پوځي اډې لري او بحرین سره نږدې د دې هیواد د سمندري ځواک پنځم بیس موجود دی. په همدې حال کې د متحده ایالاتو دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې واشنگتن په خلیج کې د خپلو پوځي اډو د انتقال پلان نه لري. دا پینټاګون یو ویاند ویل موږ اراده نه لرو چې د ایران د دې بیانونو له امله خپل موقعیت تنظیم کړو. امریکا د ایران لخوا په تیره فبروري میاشت کې د منځني واټن وشتونکې توغندي تر ازمېلو وروسته د تهران دا ګام بې ثباتونکې وباله او د هیواد ته خبرداری ورکړ. یو امریکایي مقام ویل د ایران دا توغنده د 2200 کیلومتره واټن وهلو وروسته منفجر شو. ایران په جون میاشت کې په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر سنگرونو د توغندیو برید وکړ. داعش په تهران کې د روسي بریدونو چې 13 کسان پکې وشل شول مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ایران ولسمشر د امریکا لخوا نوی بندیزونه د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د شوې موافقې خلاف عمل وبله او ټینګار کوي چې هیواد باید د دې بندیزونو پر وړاندې ودرېږي. په همدې حال کې د ایران پارلمان د رواني اونۍ په سه شنبه د میزایلو د پروګرام د تمویل د سیاتولو په ګډون د امریکا لخوا د نویو بندیزونو پر وړاندې پر یو لړ ثوابي اقداماتو د بحث کولو پریکړه وکړه.
دوستانو و موریدل چې د ایران د سپایو پاسداران انقلاب قومندان خبرداري ورکړي چې امریکا پر ایران نوی بندیزونه ولګي دا هیواد د خپل پوځي اډې له خلیج په شا کړی. د خبرونې په پایل کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه رپورت په اړه معلومات وړاندې کړل چې وایي پاکستان او افغانستان ترمنځ په قبایلی سیمو کې د ترهګرو ځالی دی او د غلطۍ خوندې او پټن ځایونه دي. په ځانګړې توګه په پاکستان کې یادونه کړې ده چې د وسلوالو ترهګرو ځالی دی او لاغې ځای فعالیت کوي. په کابل کې زموږ همکار یو شمیر عام کابل خاریان د دې رپورټ په اړه پوښتلی.
جانگیر یم د کونړ ولایت څخه بیر زما پان امریکا ته پکار ده چې جدی اقدام د پاکستان پر وړاندې وکړي. امریکا د پاره جالی دی د طالبانو د قانی ډلې دغه کم مهم لاسونه دی هغه ختم کی.
ایمان مات الله فقیر زاده، تاسو خپل عملی اقدامونه کوي خو معلوم دار غون دنیا ته معلوم دار پاکستان تر اوسه لاس لري څو زوازی چې بیانوي ایران باندې هم سه بندیزونه لګولې دي، پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي، ستا عبرت واخلي. ایران باندې ډیر وس فشار ده، پاکستان باندې هم د اقدام کوي بهترین کار ده.
انو محب لازم کچيري واکه ان امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي، یوازې په دې اخطارونو په ډیر غیر عملی شکلونو باندې نس کولای چې هغه ترهګری دې ډیر لمنځه وي. عملاً باید چې اقدام وکړي، او زموږ یوازینی خواهش هم دا دی چې پاکستان باید چې نور د دې عملونو څخه لاس واخلي.
دوستانو وخت په افغانستان کې 4:30 شپې، ستاسو څو پیغامونه مو واوریدل. فرشته جلال زی په استودیو کې ده. دا به درته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړي.
د افغانستان د عدلی وزیر عبدالبصیر انور نن ویل چې په نوي جزایي کوډ کې دامونه محدود شوي او تر ډیره حده د اعدام سزا په ابدي حبس بدله شوې ده. عبدالبصیر انور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د قانون روحیه داسې برابره سوي چې د اعدام حکم محدود سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن یو ور بیا له دې عمله چې ماشومانو څخه په جګړه کې کار اخیستل کېږي اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون دوه کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته وویل چې له شتله ژو 50 ماشومان ورسره سپتي چې په امنیتي ځواکونو کې استخدام شوي او وسلې ورکړ شوي دي. وسلوالو طالبانو نن سهار د هلمند په ګریش کول سوالي کې پر امنیتي پوسټو حمله وکړه. د ازادي راډیو خبريال له سیمې د چارواکو په حواله وویل چې د جګړې شدت تر غرمي وروسته کم شوی وو او د تلفاتو دقیق شمیر لا نه و څرګند. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د حقانی شبکې لشکری طیبه او جیش محمد په څیر تروریستي ډلو په 2014 میلادي کال کې د پاکستان له خاورې خپل فعالیت ته دوام ورکړی وو. رپورت وایي په پاکستان کې د لشکری طیبه ډلې پر فعالیت رسمن بندیز دی، خو د دې ډلې یوې څانګې جماعت الدعوی پاکستان او د فلاح انسانیت فاونډیشن په آزادۍ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په ښارونو کې پیسې راغونډې کړې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دوی له تروریزم سره مبارزې ته متعهد دي. رپورټونه وایي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تقریبا یو میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې د هغه هیواد د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای هغه پټ پروګرام بند کړي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ډلو ته روزنه او تجهیزات ورکوي. او کویټي چارواکو نن وویل چې پر ایران یې ژغ کړی چې په کویټ کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کم کړي او د ایران د فرهنګي مرکز په ګډون خپل یو شمیر دفترونه بند کړي. د کویټ رسمي خبري اژانس ویلي چې له ایران غوښتنه سوي ده چې د کویټ حکومت پریکړه کړي چې د دواړو هیوادونو د ګډو کمیټو ټول فعالیتونه هم وځنډوي.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. د منځنی ختیځ او شمالي افریقا هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو د وړلو ممنوعیت لري شوه. په دې اړه یو ریپورت لرو، خو مخکې تر هغه پام وکړئ سباون کاکړ ته له څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم، پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې د نړیوال جام په غوراوي سالیو کې نیپال ته ماتې ورکړه. افغان 19 کلونو ملي لوبډلې د نیپال لوبډلې ته د یو سوریو څلويش منډو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبي په چني نیپال وګټله او افغان 19 کلونو ته د توپ وهنی بلنه ورکړه چې افغان 19 کلونو د 9.4 اورونو په لوبولو او د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 190 منډي جوړ کړي. د نیپال لوبډله ونته ونه چې یاد هدف ته ځان ورسوي او د 6.8 اورونو په لوبولو او د ټولو لوبغاړو په سوځیدو یې یوازې 9.4 منډي جوړ کړي او د 141 منډو په توپیر افغان 19 کلونو ته لوبه وبایلله. د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون مسؤلین وایي د لوړو زده کړو وزارت به د هغو لوبغاړو د تګ راتګ د لګښتونو ستونزې هوارې کړي چې ټاکل شوې د بېلابېلو ورزشي لوبو لپاره جاپان هېواد ته ولاړ شي. د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون مسؤل ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو وویل چې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روشن د هغو 15 تنو لوبغاړو سره چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي ژمنه وکړه چې د الوتکې د ټکټ په برخه کې به مرسته وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت رهبري ژمن دي چې دا مشکل حل کړي. په نړیوالو محصلینو مسابقو کې تقریبا 14,000 ورزشکاران دي او 350 هیوادونو څخه به ګډون وکړي.
ټاکل شوی چې یو میاشت وروسته له افغانستان څخه 15 لوبغاړي په هغو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي چې په جاپان کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو واوریدل. سپورتي خبرونه وو د منځنی ختیځ او شمالي افریقا هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو د وړلو ممنوعیت لري شوی. دا ممنوعیت څلور میاشتې وړاندې لګول شوی او امریکا ته د سفر په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو له جنجالي محدودیتونو څخه وو. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ واوري. ورپسې کور کلی او همدارنګه د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو البته د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام لري د مباسي.
د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیز ختم کړ چې څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد د منځنی ختیځ او افریقا له ځینو هیوادونو څخه د ورتلونکو الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو پر وړلو لګیدلی وو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي په دې سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو جنجالي محدودیت پای ته ورسید. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د چاشنبه په ورځ د ټویټر له لارې دا تایید کړ چې له هغو لسو هوایي ډګرونو څخه چې دا بندیز پرې لګول شوی وو په ریاض کې د شاه خالد هوایي ډګر وروستی میدان دی چې دا بندیز پکې ختم شو. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د منځنی ختیځ او د افریقا په شمال کې د لسو هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د تلونکو الوتکو په کابین کې د الکترونیکي وسایلو انتقال منع کړ ځکه دوی په دغو وسایلو کې د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو څخه ویره درلوده. پر اماراتو، اتحاد، قطر، ترکش، سعودي عربین، رویال جورډینین، کویت، ایجپت ایر او رویال ایر ماروک هوایی شرکتونو دا بندیز دری اونی دا مخلیر سوی وو. دا هغه هوایی شرکتونو دی چې له منځنی ختیځ او د افریقا له شمال څخه امریکا ته مستقیم پروازونه لري. امریکا د پنځشنبه په ورځ امنیتي بیا ارزول سوی لارښود په ټوله نړۍ کې هوایی شرکتونو ته صادر کړ. د رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه په دغه نوي لارښود کې د امریکا له هوایی ډګرونو بهر د مسافرینو د کنټرول ډېرېدل، د الوتکو په شاوخوا کې د امنیتي تدابیرو ډېرېدل او په روزل سویو سپیانو د کنټرول ډېرېدل شامل دي. دغه لارښود به هر ورځ پر 3,25,000 مسافرو، امریکا ته پر شاوخوا 2,000 سوداګریزو الوتنو، 180 هوایی شرکتونو او په 150 هیوادونو کې پر 280 هوایی ډګرونو تطبیق سي. هغه هوایی شرکتونه چې ونسي کولای د امریکا له نوې مقررې سره جوړښت ولري، د الوتکو په کابین کې به د الکترونیکي وسایلو د انتقال له محدودیت سره مخامخ سي. بریتانیا له هم هغه وته په الوتنو کې ورته بندیز ته ادامه ورکوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، او به ژوند د پایښت لپاره لومړنی ضرورت دی. پرته له اوبو څخه ژوند نشونی دی. د اوبو د ارزښت پاکله دا چې څه ډول ساتنه وکړو او پاکې اوبه کوم اوبو ته ویلی شو د خپرونې له میلمه څخه پوښتو. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې ډاکټر راز محمد دی. نوموړی په پیل کې د اوبو اهمیت روښانه کوي.
پرته له اوبو ژوند نه کیږي. اوبه یو حیاتي او ضروري ماده ده او په تعریف کې باید ووایم چې اوبه یو بیرنګه، بی بویا او بی خوند مایع ده چې د بدن 15% جوړوي او ورځنی اړتیا اوبو ته د لویانو 8 ګلاسه چې 2 لیټر کیږي او د ماشومانو چې د شپږو تر 15 کلونو عمر لري 1 لیټر ده. د یو سروې لمخې چې په 2014 کال کې تر سره شوې ده د افغانستان د ژوند شرایط سروې، هغه خپله لیدل چې 25% د افغانستان وګړي د خوندي اوبو سرچینو څخه اوبه څښي. اوسنۍ ولسی تړون چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا یو نوی پروګرام جوړ شوی دی، پاغي کې د سیراغلی چې په هر 25 کورنۍ و یو د اوبو نقطه یا یو د اوبو زی یا بمبا یا څا کیندل کیږي چې د فیکس په سر به پورس کې 25 لیټره اوبه برابر وي.
څنګه بیا د پاکې اوبو سرچینې کومې وته ویلی سو؟
پاکو اوبو سرچینې په خاریاتو کې خو اکثر دغه پایپونې دي چې د دولت له خوا منظم ذخایرونه مختلفو کورونو ته تللي دي او یا هغه عمومي نل دی. تر څنګ یې بله د اوبو خوندي سرچینه د برما یا تیوبي څاګانې دي، لمر یا د تیلو په واسطه کارول کیږي، اوبه ایستل کیږي. او بله دا چې خوندي څا یا کیندل شوي خوندي څا چې په کلیوالو سیمو کې اکثره څاګانې ایستل کیږي، خو هغه هغه خوندي ده چې د حیواناتو ورتګ ورته یا د حیواناتو د فضله موادو ورتګ ورته اسانه نه وي، سرې پوخ وي، کمی اوبه چې ورایستل کیږي ورڅخه هغه باقی منده اوبه بیرته دي تاسو ساته نور تلیږي، خاورې او خاشاک او چټلې شوخا چې دی هغه په دې څا کې نور ولېږي او کله چې استفاده کیږي سر بیرته په منظمه توګه باندې بندیږي. یعنی دا دی وی خوندي څا خصوصیت.
بله، او په لوخو کې چې اوبه ساتو هغه باید کومې ځنګړتیاوي ولري؟
دغه ځنګړتیاوي دا دي چې باید د سلوخي چې هغه زنګ نشي، ځکه چې هغه باید د دې سبب کیږي چې اوبه په کیمیا ویلې حس باندې ملوثي کی او د ډیرو ستونزې لامل شي. کله چې دوی سر پوخو لري سورینی کم کنجی خاورې وغرد پکې ونلګي او کله چې ور نوبر اخیستل کیږي د لاس مستقیم تماس دی غي سره ونشي، په یو وسیله یا تملوت یا دا چې یو شیردان یا نلکه ولري چې دغه پوستور نه دوبه راوخیستل شي. او کله چې دی وبو خوند رنګ او بوی پکې تغیر شي نو هغه باید وبو ملوثي شي وي، هغه باید ایستوا چول شي او دغه لوخه د بل زل ډکېدو مخکې باید په منظم ډول پاک سوتره پریمینزل شي په شګو صابون هر شي چې د لاسرسي وړي پاک سوتره شي.
په کلیو کې معمولا دومره ډېر سنتیا وینوی هلته د پاک اوبو د ساتلو لپاره کلیوالي طریقې شته؟ څنګه
په کلیوالو کې یو خبره ډیره هم شوې ده، کله چې اوبه و ملاقه وي نو هغه اوبه پاک دي. خدا اصلا د سینې نه د سیندونو بندونو جیلونو ډنډونو او د دې ویلو او د دې کانالونو دا اوبه ټولي خوندي اوبه نه دي. حتی د چینی اوبه کثیر ته سر ون پوخل شي یا باکسونه لري چې پاغي کې حیوانات د خاورې خاشاک ورنولګي دا هم خوندي او پاکي اوبه نه دي، ځکه ډیر کلیوال وي چې دا اوبه خودي چینی را خټيږي او دندل تزه په زیاده پاکت خدا او به پاکی ندی. نو د کلیوالو سیمه لپاره خو خوشبختانه په خاریاتو کې فلټرونه رواچي وي، ډیره خلک استعمالي او پاغي باندې وب پاکیږي. خو په کلیوالو سیمو کې یو تر ټولو اسانه طریقې دی وبو شول دي چې وب به تر هغه وخت پورې وشل شي چې غټي پوکانې راخکار شي، یعنی سمي وخټيږي. او دغې نو ورسته باید دریو نتر پنځو د خو پورې پات شي، ځکه بعضي میکروبونه دسی دي چې هغه د حرارت د درجه ترڅنګ ډیر وخت اړتیا لري چې لمنځلاړ شي او د وب په یشاول سره ډیره بکتریاوی سی خودل دي. پاغي طریقې کې د سکیږي چې اوبو په یو بوتل کې چول کیږي چې درې مبرخه ډکیږي او دا بوتل باید شاوخوا پوخونه لري سپین بوتل او مخامخ لمر وړانګو ته کې خودل شي چې د سهار نتر مازیګر تر مخام پورې کول شي پاکي وب مونږ ته راکړي. خو که بارانی ورځي نو دا به پکې د عملی کې دوه ورنه دی او د کشیر ته پاسمان کې ورېږي نو به تر دوه درې ورځې باید پوره دا کې خودل شي. بل د کلورین محلول په واسطه د اوبو پاکول چې دا ډیر په اسانۍ سره په هر ځای کې د لاسرسي وړ دی، چې په مایع شکل لام چنن د ګولې په شکل پیدا کیږي، هغه د پاره چې لس لیټر او شل لیټر لوخي دی هغه د پاره خاص یو نه خپاغه کلورین بوتل په سرپوخ کې شته. چې د لس لیټر او بي نو کم اندازه کلورین واچول شي او شل لیټر او بي نو کم اندازه کلورین واچول شي. بل طریقې د کلیوال فلټر جوړول دي چې پاغه کې اوله طبقه د نسبتا غټو تیګو لکه څه غټي وړي وړي تیګي د ریګ نه لګ غټي دي شګو
غټي
غټي ډیر غټ غټي نه چې
څنګه کی
اوله طبقه به دي جوړي
دویمه
په دسي یو درې طبقه ای لوخي کې
ښه
یو درې طبقه ای لوخي کې چې اوله طبقه ای واړو واړو غټي ورپسې به خټي او دریمه طبقه ای شګي
خټم پدې کې خاورا
خاورا د استعمال طریقه په دې ډول کله چې وب پاوله طبقه کې ورچل کیږي نو کم غټ شینې چې پکې یا دین د فلټر بیولوژیکی فلټر په هیسته کار کوي، د دینه باکتریاوی او سپورونه دا شینې نه تیریږي ځکه هغه ډیر زیات سره متراکم او کلکی. دریمه طبقه چې داغه د شګې طبقه ده چې هغه بل اخر وب می تم رڼې کوي کلیدلې می په شګه کې چې کمی وي هغه ډیر رڼې طبيعي فلټر دی. دا تر دې ورسره چې وب مونږ ته دریمه طبقه نه راتوي شولې بیا دا مونږ په یو لوخه کې باید کې خودل شي تر څو هغه کم باقی خټو یا شګنچ کم زراعت کې پاتې دی هغه ته نشین شي یقیني پلوخه کی او د سرو به دی د سمال پوسته فلټر شي او دغه نورسته وسو
فکر نه کوي چې دا طریقه لک سخت او جنجالي ده
دا طریقه د کلیوال لپاره لک سخت ده تر ټولو اسانه ده ایشاولو د زګه کل کی خلرګی مسانه باندې پیدا کیږي کثیر د لرګو استونزې نو المرخو مفت د ټولو شي نه
کل چې به وې شاول سي هغه کوم مفيده مواد په طبي توګه په بو کې دي هغه لمن نه دي
او بو په ترکیب کې ډیره وخت مفيده مواد نه هغه ور اضافه کیږي چې دا کارخانه کل چې وبو جوړي دوی په کې ور اضافه کوي مثلا کلسیم او مګنیسیم او پوتاشیم او دا شي نه دا اصلا په مصنوعي شکل په بو کې ور اضافه کیږي خو په طبي شکل باندې د کلیوالو سره یو نظر داد چې د چيني وبو چې بوټو د منځ نه راتیریږي نو د کې ډېری ګټي دي د هغه ګټو ترڅنګ په دې کې د سیمه میکروبونه مشته چې خدای نه خاصه کوم شومان یوزل هغه میکروب وخلی نو هغه ته متکرر ناسناست پیدا کیږي متکرر ناسناست پیدا کیږي چې هغه ناسناست دي سبب کیږي چې هغه مشوم خه رښتونه کی خنمو نکړي خپل درسونه پراتلون کی کیونی شویلې او د کلمو مختلف استونز ورته پیدا
شي په عمومي ډول وایي ک پاک یو بون نڅخلسي کوم سی استونز را مسته کې د لسی هغه ډېری زیاتې جديدي
تر ټولو ډیره جدي ستونزه چې هغه چون ماشومان د دوی د بدن مقاومت هم خکته دي هغه ماشومان ته مخته هغه د اسهال او د کلمو د مختلفو چینجیو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې چینجی په بدن کې ځای نیسي او هغه مفیده مواد چې ماشوم دي د خپل ود لپاره اخلي هغه ټول چینجی استعمالي همدارنګ اسهالات چې تر ټولو خطرناک ناروغي دي چې حتی د مرګ سبب هم کیږي یعنی اسهالات تر ټولو جدي ستونزه ده
اکثره کسان ترغو پوري چې تګی نیسي او بنسکي د دوی دغه کار څنګه ده
بدن د سې سیستم باندې الله تعالی جوړ کړی دی چې هر شی ته د انسان ضرورت شي د هغه طرف ته د هغه تمایل زیاتیږي نو دا تندم چې دا په دماغ کې یو مرکز لري کله چې سړی د تندې احساس کوي نو هغه مرکز تنبیکیږي وایي چې ته اوبه وڅکه خو زه دا خبره کوم چې باید د اوبو اخیستلو عادت موږ خپل جوړ کړو کله چې یو شی زموږ عادت شي یا د اوبو خوړلو یا څښلو نو هغه وخت کې به موږ په منظم ډول بوله کاوله کې مو ویل چې ورځنی ضرورت موږ 8 ګلاسه دي یا 2 لیټر
د لویانو لپاره داسې کسان ستاسو 2 ګلاسه هم نه اخلي په ورځ کې
بالکل نو دوی چې دوی اذان ورسره عادت کړي نه دي
بله
نو دوی باید دی او بو اخیستل عادت کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب
خیر اوسئ
قدر مننه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د اوبو د ارزښت په اړه د ډاکټر راز محمد خبري ووبریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی
افغانستان به د مریضی مریض د خلق دا د ډیر غمو خلق مریض دی که ذکر که ناس و هور وقت خلاصم
دیو میرمنی خبری مواردی چی ویلی ده غم غلط بلو لپاره پا میل رغلی دیداسو پا نظر چه دول میله او تفری پا روانی لحاظ انسان تخوخی او آرامخت بخلیشی
روز دایم زدل تناستیم خلوان دی قومی دی گرد در ازی چهر طرف پکشینی در مزگر و محصا برامی تب خوشی جی جگر خونیم بخیچ کور ازا میریمی
نن پا هم دیگل غگیگو ملتیم موکری قدر من اوردون کو روانشناسان وای میله تفریح او ساتیری هر وخت په تیر بیا چی خوابدی او خفایو پر رواني لحاظ ډیره ګټه لري خو په دې ورستیو کې اکثره کسان وای دا چی خوشاله ندی نو میله ته هم ندی حال دا چی دم نصب کړ زکه ندی چې خپل وخت خوښ تیر نکړي روحي مشکلات او ورستر بل نور هم زیاتیږي په پیل کې یو تن دکاندار نسیم چی سهار تر بیګا کار کوي او خسته ښکاری وای چی په دې وروستیو کې له ملي نه د پخوا په څیر خوند نشي اخیستلی.
زه خپله دغه رقم یم، بس دغه خپل دوکان ته راسم، سړی زړه نه خوشحاله، میله هم خوند نه کوي. پجارې درب دروبې نو ولا که یا د انډواله سره میله خوند کوي یا د دوست سره خوند کوي، چر دی ولاړ شي، بس میله خیر نه سم سبب.
میله او تفریح کلی به خود د ساتیری او سیل لپاره وی، لبل پلاوه روغتیا ته هم ډیره ضرور ده. د کابل اوسیدونکو مریم د خپل خور پاکل وای چی د ژوند نخواله ظلمت کړی، اوس ټول ورځ په کور کې یوازې ناستوي، ځکه خو وزن ډیر شوی دی.
کور کې ناز ده، خېټه یې پړسېدلې، فشار یې جګ، حالات خراب. زه ورته وایم خورې ته دلته څه کوې چې درست ورځ کور کې ناستې؟ راځه باغ کې وګرځه، دا ګلانو قات کې چمنو کې وګرځه چې د تا سات تیر شي، د تا فشار ټیټ شي. دا د څه حال ده؟ پړسوګ پړسوګ یې واره ونه چاوي، دوا خورې درست ورځ ناستې کور کې. په دوا خو نه کېږي، دوا خوري تر څو چې خوري پړسېږي. دونه دونه مټو نه دي، داسې خېټه ده، خو څه چل ده در باندې؟ کله کله خپلوانو کره کلاشي، نور نه خو څه کوي. خو سبای راځه مازیګر پورې ګرځه، کار ده څه ده؟ همدلته وګرځه، سات تیر شي، نه راځي نو هملته قرار ناست ده. دوا چې خوري مه خوره، هغه دوا هغه یو میوه او یو شی بل وخوره. دوا خو لا بتریږي سړی، ترسته ورځ دوا وخورم کینه.
مریم خپل زوی په چاودنه کې له لاسه ورکړی. هغه په دې پوهیږي چې که څومره هم په کور کې کینی او وژړي، پرته له دې چې ځان ناروغه کړي، بله ګټه نه ورته رسوي. نوموړې له خپلو یتیمو لمسیانو سره باغ بابر ته راغلې وه. مرکه مور سره کړې ورته غوږ شي.
زه خدای یتیمانو سره چې دلته راغلی یم، زه نه غم پوهېږم، قراره دا سات مې تېرې چې زه خپله چې کینم کور کې، درې ورځ اختر کې ناست وم کور کې، زه مریض وم، هېچېرته هم تللی نه یم، د چا کور ته هم تللی نه یم، قراره پراته وم همالته. هو دا باغ ته چې راغلم، نه مریضي وو، نه دوا وو، نه دارو وو. خو افغانستان بې د مریضي مریض ده، خلک دا د ډېر غمو خلق مریض دی.
تصویر چې زوی مو شهید شوی
کنه؟ او د ما زوی شهید شوی ده، د هغه غم مرانه ورګ ده. دا باغ کې کزو کور کې ناس وه، وخت خلاصم، دا یتیمانه څوک ټولور هم دغه باغ ده. چې ما فکر ټیټی دی، خو هغه خواشنه باغونو کې ګرځم.
کله دې زوی مړ سه او تاسو په کور کې وای کنه بیرون نتلی، څومره دې په اسابو بد تاثیر کړی؟
ډېر بد تاثیر کول. اوس هم که کور کې چې کینم، د ما یادېږي لکه غر را باندې چپه کېږي. خو دلته چې راځم ټول غمونه مې هېري.
او کورنیو ته چې دوی غم لیدلی کنه، ته څه وایې چې دغسې ځایو ته راسي څومره یې فکر کې کېږي؟
نو هغې ته ما ویلي دي چې غم مه کوئ، څه چې د خدای امر وي هغه رسېږي خلکو ته، د خدای رضا ده. ما ته وایي چې مونږ ویلې چې ته خلاص یې، ته خو ښه یې، د مونږ نه خو ته ښه یې، ما له تاسو هم ځان ښه کوي. د ټولو لاره هماغسې ده، ټول ځي، یو هم ژوندی نه پرېږدي بغیر نوم د الله. خو نه، مه ځورېږي، دا د خدای امرونه دي، د خدای رضا ده چې مونږ باندې راغلی ده. خو څه وکړو؟
نو په داسې حالات کې باید میلې ته لاړ شي.
او دی خو هغه خو لاړ شي، فکرونه یې ټیټ شي چې د دې مریستیا هغه نه شي. ما له د سترګو ولوېږي، د لاسو ولوېږي، د تاسو غم څوک خوري؟ خو نه، مه کوئ غمونه، دی خو هغه خوا وګرځئ، ساتم تیر کې یو بل وګوري چې یو سړی باندې خو نه ده. دا خو ټول مسلمانانو باندې همدغه حال ده.
ته چې کله غمجنه وې او بیا دې باغ ته راغلي، لږ وخت نقصه راته وکړه، اول چې راغلي څه رقم احساس دې وکړ؟
ولا زه ښه احساس کوم دا باغ کې، کور کې کښېنې، غیر مریستیا نور شی نه نی، غم در باندې ډیریږي. خو دا باغ ښه ده چې غم دې ټیټ شي، غم دې هېر شي. ټولو ته وایم مریضانو ته راشي، دا ګلانو شاوخوا وګرځئ، کښېنې، د تاسو فکر ښه شي، تاسو خدای روغتیا درکړي. تاسو چې یو ځای کښېنې، پړسېږي هم، فشار هم ټیټېږي یا جګېږي. نه، خو دا باغ ښه ده، ډېر مریضي خلکو ته هم ښه ده، غمجن خلکو ته هم ښه ده، ټولو خلکو ته ښه ده. دا باغ ښه فکر درته راځي، ښه نه ګلان ته وګوره، زړه دې ښه کېږي که نه، شاوخوا ګورې، زړه دې ښه شي. نو څه وکړې چې یو ځای کښېنې؟ ه مال درست کال کښېنم کور کې، وژاړم، سر وټکوم، د ما زوی خو نه راځي، لاړ رانه، خپل هم ځم، د ما خپل لاره هم همسې ده. څوک ژوندی پاتې کېږي؟ غم د غم نه نه هېرېږي، تر څو چې غم کوي هماغه نه غم د ډېرېږي.
انګور دې ولې نه راولې دلته ترورې؟
زه خو ورته وایم چې راځي باغ ته، خپله شوق چې شي تفریح ته خپله راځي، خپل یور سره راځي، دلته راځي، ګرځي، او کښېني همدلته اونو لاندې ګلانو منځ کې، قرار سات تیر شي، بیا نو مازیګر شي، لاره نیسي، ځي.
د کندهار اوسیدونکي ګلمینې په باغ کې پخوانی سور او شین ګیلام هوار کړی و، خوب شاینګور او لمسی ورچاپیر و. په رنګه پلاستیکي لوښو کې له کور نه ځان سره پاخه کړي خواړه راوړي وو. هغه وایي چې میله د ژوند یوه مهمه برخه جوړوي. کله هم چې لږ کومې موضوع ته خوا بدې وي، د ځان د خوښۍ لپاره په میله وزي.
دا خوشی د پاره دا تب خوشی د پاره د میله د پاره یو دم سات متیرس
لکم جن راغلی
تای مسکن زه خپل مریضه ما چرشنبه نور دوستان مم راځي چې سات لار سم را ساتیرس
ایتاز په نظر په داس یو وضعیت کې ستاسو خپل مو ویل خلک جګر خون دي یاره ورځ انتهاری دوشانونه د خاصه حالت کې ملي ترتل څومره مهم او ضروري دي
تفریح 100% یو انسان ته مهمه ده څنګه د افغانستان خلک ډېر تکلیف لري ډېر مریضي بل مریضي نه لري تاغه اعصاب مریضي له انتهاری د له جنگ دی له مظاهره د له دای دغه په اعصاب کې کښینی چې بیا غدا اعصاب لري کې مجبوري وي او 100% متیرسي
څومره ملي ته نور کوم ځای ته تللی
زه ډېر ځای ته تللم زموږ نه نه چې ډېر تب خوش نه نه دي پغمان ته کرغه ته اته چغرمه ګوله جوړی هم خرو بیا مونږ او داس کو بیا باز ما خوند وای دل زی چې بده پغمان بیا زو سات مې زم تیری چې به تر ازو هر وخت یو دوه ورځې بعد ری ورځې بعد بیا پغمان تم زو کرغه تم زو هغه میله د موټر شکر لرو خپل مچران مې دا کړ دا مل مسین دې کړ اخر زو پر ما شام پر ما شام بیر تر ازو خپل کوټ ښه یو تاب میراستاسي
اتاسو په نظر په دغه سیا وضعیت کې افغانستان کې چې ده کنه ملي تتلل څومره خدي
هر څونه چې ولر څه دي هر څونه چې فرصت یې ګولاجوري په کور کې مخره په ملي تتلر څه وخر
مثلا چې خطوب لري ملي تراتک
ریان شلري اوس دایم زدل تناسم خپلوان د قومي د ګرد درځي چار طرف پکښینی پر مزګر ما صاحب ارامي چار چې زما زرو غوري زمش سري زرو غوري بیایم تب خوشیږي اوه بلکیږي به چې خدای را کړد وین تیار او بیا مو خو باندې جګر خونی تبان یا قوم یا خیش یا مسایی پا انتار کی بید دادم خفایی بید آسی و سل روزی بعد یا چو روزی بعد بید چه در جگرخونی بید درزی میلید سات میتیرسی جگرخونی بخیچ کور ازا میریمی
زینی خالک دی ایچ میلیتا ندی وای زرم خوشحال ندن و میلیتا بچه وکم ایتاش پا نظر دا کار چنگ دا
ما خوشحال نلو رکم زر خوشحال می مجبوری چه خپل زر خوشحال کو فل اصاب آرام کو او کنم لرسو وقت پراتوی پا کور که خواخم دیر بدیجی اچ پینتری کی ولار سی غمز مش خپل اولاد دوست قریب گردی مګم چرانه لر نو سوک او سات خمو جو خپل ساتیرو
او خپل ساتیر نکونو کدا سی مونږ تم رواني تکلیف پیدا
کی جی همي د اوس ګرد ته رواني تکلیف پیدا سوی دی د زه خپل دون مریض زم دون نه جوړم چې از ما سره را ته وای ته ولار سه سات تیر ک دا د خدای د جانب دی خدای دې ته هدایت نیکی ورک چې خپل وطن ما رابس په خور ډیر زیات تلګر سپ کور کینو وس لږ لږ زده بیری دونده نز یو ساتم غلیمت چې راځه
ماشومان هم کله چې په تفریدي ډیر خوندور نخلی په کابل کې یو بل پارک ته هم ورغلو هلته له څو تنو ماشومان سره غږیدلی یو
دلته چې موږ رالو نو دلته شش منظرې ستاسو ډیر ښه خوند کې یو ځل موږ بیا سومر مخې رالو دوه درې کاله مخکې کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی وو ډیر ښه پارکونه موږ لاړو کرغې ته ولاړو جلال آباد ته ولاړو مزار ته ولاړو بامان ته ولاړو ګیمونه ستا موټران ستا ښه ټالونه ستا
اسلام احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی درین ځل دی چې راځم منظرې مو وکړې مارکیټونه مو خرڅ پارکونه مو خرڅ ولا ګیمو ځایونه مو خرڅ ولا
د خوشاله په ارزښت باندې خبرې وکړي څومره اهمیت لري دغه یو ځینې دغه سیاشیانی لویان مشمون ورسیه
تفریح وک
دا څومره مهم دی
دا ډیر مهم ځای
مثلا څنګه مهم دی
دا ستاسو چې مثال خو د انسان فکر بالا کیږي ډیر مه پام په بل شو
الاداد
الاداد په ځوان کې څومره دغه ځای ته تللی لکه نن چې دلته راغلی
دا غم یو چپار دي چې راغلی
دا دی اول جلد
دا می اول جلد
دلته چې شي خوښوله
منظره مخوارسوله مټران مخوارسوله ګمن مخوارسوله چالون مخوارسوله هر شي
مخوارسوله څنګه دې په کندار کې دې زینه نستا
نه په کندار کې دا سزا خو شي وای خو شو
تخپل دغه شیانو نه کوم شی په خپل کور کې ماشومان ته برابر ولای سي
چالو برابر ولای سم چې چالو پیدا کوم یو مټر پیدا کوم
د بابر باندې امنیتي چور مسول احمد چاوردک هم وای چی په دې وروستیو کې خلک دومره میلی تزر نه کوي خو میله د هر انسان ضرورت دی
میله تفریح په باغونو تفریحگاهو پارکونو کې چکر وهل قدم وهل د ټول انسانان یو اهم ضرورت دی به خصوص زموږ د افغانان لپاره چې وستاس ګوري چې انتحار دی انفجار دی فامیلو نه د فکر کا چونو د ویرجن وطن کې تفریح سمونا لري در حال چې په دې ویرجن وطن کې د افغانان لپاره په دې خاطر باندې چې دوی په افسردګي باندې مبتلا نشي په خاص شکل باندې غوښتنه مونږ د ارزو مو فامیلو نه تدا ده چې د ملت تک د اولادونو او د کورنۍ حق دی چې دوی د خپل اولادونو د پاره د فرصت مساعد کړي چې دوی راووزی او مازیګر باختر اولی نور پارکونه ته بوزي تفریح او چکر و وهي تر څو چې د دې په روح او روان کې تغییر راشي د دې کورنۍ وضعیت ورسره تغییر کوي راحت کیږي
بن بختونه خلاصه وان